لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل دا په دې خپرونه کې ستاسو کوربه یم او په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف مرسته راسره کوي. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د جی او یا د لویو صنعتي هیوادونو مشران پر دې نه دي صلاح شوي چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. جرمنی له افغانانو سره د مرستې کچه 1500 میلیون یورو ته لوړه کړه. د افغانستان د روباتیک ټیم 15 نجونې غړې مکسیکو ته ورسېدې او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه. جرمنی له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د خپلو بشري مرستو کچه 1500 میلیون یورو ته لوړه کړه. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې له آنلاین غونډې وروسته دا اعلان وکړ. پر دې 1500 میلیون یورو سربیره جرمنی څو ورځې مخکې هم په افغانستان کې دننه او بهر د افغان کډوالو لپاره 100 میلیون یورو بیړنۍ مرسته اعلان کړې وه. د جرمنی دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دې داسې یوه موافقه وشي چې له مخې د اګست له 1 وروسته هم له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. جرمنی تر پرون ماښام پورې په خپلو پوځي الوتکو کې له 4500 زیات کسان د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه ایستلي دي. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو د مرستو پر ژمنو ټینګار کړی او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه ښودلې. د اوو سترو صنعتي هیوادونو امریکا، برتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشرانو پرون د افغانستان په اړه په آنلاین بیړنۍ غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې د افغانانو لپاره سولیز ژوند یو حق دی. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د افغانانو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخامخ شي. د جی او مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خواوو همداراز غږ کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د هند اتحادیو وزیر هردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلی پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو تر دې دمه هند ته انتقال شوي.
ټول شمیر چې وتلی دي 1625 او د ټولو افغان سکانو شمیر واویو ته رسیدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګران شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته په ژمي کې د خوراکي موادو د چمتو کولو لپاره وخت کم دی او باید بیړنۍ هڅې وشي. د سیمې لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیالې انیتا ویب په جنیف کې پرون خبریالانو ته وویل له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولی دوی توانېدلی دي 600 ټنه خوراکي مواد په 1400 موټرو کې افغانستان ته داخل کړي څو په ژمي کې خلکو ته ورکړي. میرمن ویب زیاته کړه که نړیواله ټولنه د اوس لپاره افغانانو ته لومړیتوب ورنه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه وکړه. له تیرو 10 ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل مرکزي بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي.
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15مې چې د طالبانو سرتیری ځواک پلازمینه کابل ته ننوتل د دغه ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د افغانستان د روباتیک ټیم 15 غړي له افغانستان د خلکو د وتلو په لړۍ کې تیر ماښام مکسیکو ته ورسېدي. د مکسیکو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د مکسیکو سیټي په نړیوال هوایي ډګر کې د دین جونو هرکلی وکړ. د افغانستان په روباتیک ټیم کې چې خپل فعالیت په هرات ولایت کې پیل کړ یوه 14 کلنه پیغله هم شامله ده. د نجونې په تیرو 2 کلونو کې د هیواد او نړۍ په کچه ښې وځلیدلې او د روباټ جوړولو په 2 نړیوالو سیالیو کې ښې بریاوې ترلاسه کړې. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. د ده په وینا کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د افراطي ډلو بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او زیاته کړه چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتی ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ آسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کولی شي. د ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکیچ د هواري هڅو ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې میاشت د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي یوه مهمه موضوع افغانستان وي. په افغانستان کې د طالبانو بریالیتوب د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي چې افراطي ډلې د هیوادونو ته مخه ونه کړي. دا خبرونه خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو کدا او نور خبرونه په تفصیل سره غواړئ چې وی ګورئ او وای اوری نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته ورشئ azadiradio.com او azadiradio.org. ورځو لومړی موضوع ته. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سره سلا نه شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان روان وضعیت په پام سره غوښتل چې ښاغلی بایدن قانع کړي چې دا مهلت د اګست له 1 وروسته تر هغه وخته وغځوي چې ټول هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. خو د جی وډلې مشرانو پر هغو شرایطو موافقه وکړه چې پر اساس دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشران شک لري چې د اګست 1 به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وټر آنلاین بیرنې غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحد ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک زی هغه لار تړل شوی ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته او داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي مدد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته میدان کې جمع دي او غټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونه ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او داد ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي. خود جی وهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 نیمه تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
و موریدل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه پر دې موافقه ونه شو چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د وتلو د مهلت د غځولو ته وهڅوي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سید مولتن او پیټر میجر په یوه چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا دی کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه چارواکي شکایت کوي چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځنګړي شوی وو نور کسان وتلای شوی. خو مولتن او میجر ویلي دوی په داسې یو الوتنه کې بیرته امریکا ته ستانه شول چې سیټونه نه درلودل. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستانه شول. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون نوښته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینو غړو د هیله درلوده چې افغانستان ته ولاړ شي. خو دې هغه ته ویلي کل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه وختنه کوي چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمه ته سفر نشي کولای. په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوی دی چې له افغانستان د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پاوز او ډیپلوماټیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري. د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر وکړ چې ولسمشر بایدن د توحد سوي چې له افغانستانه دروتلو ټاکلې مهلت د اگست له درې یو دیرشمې وروسته هم تمدید کړي. خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اگست د یو دیرشمې پر ژمنه ولاړ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام چې قادر جلالوف چمتو کړی خبريږي. خو لاغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور ووري د کابل لا بلا بلو واټونو د سمنټي دیوالونو او موانې ولري کول د کابل خاریانو لپاره هر کلی سره مخامخ شوی دی. د کابل ځینی اوسیدونکو وایي دا سمنټي دیوالونو او موانې خلکو ته غني ستونزې پیدا کړې دي. لبلې خوا طالب ویان زبیح الله مجاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې دا موانې بل واټونو په بشپړ ډول لري شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هر کلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکي صفی الله په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا غاډر ته کار وشو باید آئنده کې په هر کوڅه کې په هر لار کې چې متونه لري شي او عام خلکو ته د لارې خلاصې شي. دا خو غټه ستونزه وه ځکه په کوم ځای کې چې ایښي یا به کوڅه وه یا به عامه لار وه یا به سړک په هغه باندې به هلته د خلکو کورونه وو.
د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري.
خلکو ایښو چې داسې زورواکي وو بس پر زور باندې خو بس لار باندې کوي عمومي سړک باندې باز ځکه کابل خاطر کوم ځای کې لاړ شي او عمومي سړک باندې باندې کړو پر کور مخه ته مخه څنګه خو ډیر مخ کړی و دا لارې ټوله بندې وي دا یو درې ساعت کې بل ته ولاړې بس حدت نشي رسیدلې.
د کابل په عامه سړکونو په ځنګړي توګه د وزارتونو بهرنیو سفارتونو او د لوړپوړو دولتي چارواکو زورواکو کورونو تصویرما د سړکونو بندې دوه په تړاو کابل خاریانو مخ کې تل نیوکې